ترنو دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپل ټولو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې مسکو ته د قطر څخه د طالبانو د یو هیئت د سفر په تړاو افغان حکومت وایي د ډول سفرونه به په روانو حالاتو کوم اغیز ونه لري. بلخوا د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار ویلي د افغانستان اوسنی حکومت د سولې په لار کې خنډ دی. قطر دې هر څه مخکې پام وکړي. خبرونو ته فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. د هلمند امنیه قمندانۍ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو د یو مهم قمندان په ګډون د 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي او د یمن حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکې د بریدونو مسؤلیت واخیست. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. دغه کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه شپږ ولایتونو ته حساس مواد انتقال شوي دي. د کمیسیون د چارواکو په خبره د رای ورکونې په 5303 مرکزونو کې انتخابات ترسره کیږي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به د 4902 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د افغانستان ولسمشر انتخابات د میزان یتلې په شپږمه چې د سپتمبر له 28 سره سمه ده ترسره کیږي. د هلمند امنیه قمندانۍ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو د یو مهم قمندان په ګډون د 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ په یو اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي د عملیات په نادلي ولسوالۍ کې سوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د یو بل طالب قمندان په ګډون 3 تنه ژوندي نیول سوې دي. اعلامیه زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. بلخوا د لوګر امنیتي ځواکونو نن په دې ولایت کې د یو ځانمرګي برید مخه ونیوله. د لوګر امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی د یو اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې برید نن په مرکز بل عالم ښار کې پلان شوی و. د اعلامیه له مخې برید کوونکي هدف ته تر رسیدو د مخه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ونیول سو او ورسره بم یې شنډ سو. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی قمندان وژل سوی دی. د جوزجان د والي ویاند فریدون انیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو قمندان محمد صدیق تېره شپه د خپلو دوو نورو ملګرو سره په یوه هوایي برید کې ووژل سو.
و قابل تذکر است که این افراد مربوط به ولسوال نامنخواد طالبا در ولسوالی قوشتېپه البته رام الله ناظر میباشد.
نوموړي د دې کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې چې د هوایي برید د یاد ولسوالۍ په چقمچکور کلي کې سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هندي رسنیو د نشه یي موادو د قاچاق په تور د څلورو افغانانو د نیول کېدو خبر ورکوي. دغو رسنیو په نوې ډیلي کې د نشه یي موادو د کنټرول دفتر د مسؤلینو په حواله لیکلي چې دا څلور افغانان په اندرا ګاندي نړیوال هوایي ډګر کې داسې مهال نیول سوي چې غوښتل یې د هېواد ته هیروین په پټه انتقال کړي. ویل کېږي دغه کسان له کندهار ښاره نوې ډیلي ته ورغلي وو. هندي چارواکي وایي له دغو کسانو سره څه باندې 8 کیلوګرامه هیروین موندل سوي دي. تر اوسه د دې څلورو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویل. د یمن حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکې د بریدونو مسؤلیت واخیست. دا برید نن سهار وختي د سعودي په دولتي شرکت ارامکو پورې اړوندو د تیلو پر تاسیخانو سوی دی. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې بریدونو له کبله په یادو تاسیساتو کې اور هم ولګې چې وروسته د سعودي چارواکو په خبره کنټرول سو. تر اوسه د دې پېښې د تلفات او زیانونو په اړه څه نه دي ویل سوي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال له مارچ راهیسې د ایران پلوه حوثي یاغیانو سره په جګړه دي. په دغو جګړو کې چې په یمن کې لا هم روانې دي، تر اوسه څه باندې 9000 کسان وژل سوي چې دا د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري ناورین بلل سوی دی. ریاض تر دې وړاندې ایران تورن کړی چې په سیمه کې بریدونه پاروي او دغه راز وایي تهران حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي، خو هم ایران او هم حوثي یاغیان دا تور ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو لاستازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادونو ترمنځ همکاري یاده سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادونو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې تېره اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنګټن کې وه چې سمندري امنیت ته ځانګړی سوی وه. او د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ لومړنۍ شلوریزه لوبه هم دوام لري. بنگله دېش د دې لوبو کوربه دی. د زیمبابوي د کرکټ لوبډلې په چوغ ګټل او بیټینګ یې پیل کړ. د افغانستان، زیمبابوي او بنگله دېش ترمنځ شلوره لوبو لړۍ پرون پیل شوې ده. د افغانستان د کرکټ مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې په دې لوبو کې به درې سره لوبډلې په خپلو کې دوه دوه لوبې کوي. دغه لوبې د سپتمبر تر 23 دوام کوي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاحظاتی راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت چې د سولې په تړاو ټولې خبرې درولي وایي د طالبانو وروستي سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی
با سفر کردن چند تن از رهبرای طالبان که در قطر بودند
پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار وایي د افغانستان اوسنی حکومت د سولې په لار کې خنډ دی. په ورته وخت کې خپله ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې ټولې خبرې به نور د یو پیاوړي افغان هیئت لخوا مخته وړل کیږي او امنیتي ځواکونه به په دغو خبرو کې نه معامله کیږي. نوموړي دا څرګندونې په کندهار کې کړې. له دې بومه هم خبر کو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو لپاره یې بشپړ امنیتي چمتووالی نیولی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولي او د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د سولې په اړه به د ټاکنو نه وروسته راتلونکي حکومت تصمیم نیسي. خو ځینې طالب پلوي شنونکي بیا د طالبانو دا سفرونه د سولې لپاره ګټور بولي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی اوس په مسکو کې د دې هیواد د چارواکو سره د سولې لپاره په سلام مشورو وپوښتي. فیروزه عزیزي له نور حال سره.
د افغان حکومت او امریکا لخوا د سولې د خبرو درېدل او د طالبانو هلې ځلې د سولې د پروسې د راتلونکي څرنګوالي په اړه مشوري. خو اوس افغان حکومت مسکو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي او وایي دا سفرونه به د افغانستان د حکومت او د امریکا په وروستي تصمیم هیڅ اغیز ونه کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره یوازینی ادرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ډول ګټه ونه لري. ښاغلی صدیقی وایي له طالبانو سره د سولې په اړه تر انتخاباتو وروسته نوی حکومت خبرې کوي.
تا روز برگزاری انتخابات شش میزان حکومت افغانستان تلاش های خود را راجع به پروسه سوله
افغان حکومت انتخاباتو د ترسره کېدو تر ورځې د سولې په اړه خپل هڅې درولې دي. زمونږ په باور د سولې د مشروعیت کلید د انتخاباتو ترسره کېدو کې دی او له مشروعیت پرته سوله نشي ټینګېدای. د انتخاباتو وروسته به د افغان حکومت لومړیتوب سوله وي.
یکی از اولویت های اساسی وو بشپړ د پروسه سوله خواهد بود.
ښاغلی صدیقی ادا کوي چې طالبان غواړي په خپلو دغو سفرونو سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون قاري دین محمد او شیر محمد عباس تانیکزای په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلام مشورو بوخت دي. ښاغلی شاهین وایي دوی د جمعې په ورځ دغه هیواد ته رسېدلي او تر دې دمه یې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. د دیپلوماسي مشر شیر محمد عباس تنگسی له روسی ټلویزیون یعنی آرټي سره په مرکه کې ویلي کچېره امریکا جګړې ته دوام ورکړي نو طالبان سل کاله نور هم جنگ کولای شي. د ښاغلی سنگزي د دې خبرې په غبرګون کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان باید د افغانانو له وژلو لاس واخلي او له خلکو د عمومي بخښنه وغواړي. د یادولو ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له قطر نه بهر بل هیواد ته سفر کوي. له دې سره یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي چې د طالبانو دا سفرونه باید د سولې په برخه کې ګټور وي.
طالبان خامخا مجبور دي دوی بزی او خلکو ته چې د دې سره د مذاکرات سره دلچسپی شته او د هر څوک د ځان لپاره په هر لار کې په هر طریقه کې ملګری پیدا کوي، بیا خصوصا د همسایه او ملګرو سره هر څوک دلچسپی ډېره لري او هغه هم دلچسپي دوی ته ډېره لري. نو زه فکر کوم چې په دغه نسبت بځي چې هغو دا خبره مذاکراتو تعطیل هغو ښه نه وګڼلي، نو دوی بځي د هغو سره به خپله مشوره.
خو ځینې نور سیاسي کارپوهان بیا باور لري چې د طالبانو دا سفرونه یوازې د دوی د سیاسي مشروعیت او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو لپاره دي. سیاسي کارپوه او د افغانستان د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عمر شریفي:
رفتن از یا به مسکو یا خوش میکنند که دوباره تا یک حد این بحث مشکل
مسکو چین یو شمیر نورو هیوادونو تا د طالبانو لسفرنو مخده ده چه دوی غواړي یو ځل بیا خپل سیاسي مشروعیت لوړ وکړي او ځان ته مشروعیت ورکړي. همدارنګه مسکو ته د دوی په سفر کې د دغه هیواد او سیمیزو هیوادونو رقابت هم ښکاري، خو پر سوله به هیڅ اغیز ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو تر درېدو وروسته امریکا او افغان حکومت ادعا کړي چې پر طالبانو یې حملې ډېرې کړي او ویلي دي چې طالبانو د سولې د خبرو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
و مورید افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولي او د طالبانو سفرونه به وضعیت بدل نه کړي. بلخوا د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار وایي د افغانستان اوسنی حکومت د سولې په لار کې خنډ دی. ښاغلي حکمتیار وویل حکومت خپلې ګټې د جګړې په دوام کې لټوي. نوموړي نن د انتخاباتي غونډو څخه په خپله یوه غونډه کې ویلي دي چې یو شمېر کسان په انتخاباتي کمپاینونو کې د ده په وینا له دولتي امکاناتو کار اخلي. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو نوماند او د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې د یو انتخاباتي کمپاین پر مهال د ملي وحدت په حکومت نیوکې وکړې. ښاغلي حکمتیار د افغانستان اوسنی وضعیت ته په اشاره وویل حکومت په ټولو برخو کې ناکام دی او د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه ورځ تر بلې لوړیږي. نوموړي وویل چې د انتخاباتو شرایط ټولو ته یو ډول نه دی برابر شوی. ښاغلي حکمتیار که څه هم د کومې ډلې نوم وانخیست، خو ویل یو شمېر کسان په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو کار اخلي او د دولتي کڅوړو په نوم انتخاباتي رشوت ویشي. د حزب اسلامي مشر همدارنګه وویل حکومت خپلې ګټې د جګړې په دوام کې لټوي.
حکومت وحدت ملي معنی صلح
د ملي وحدت حکومت د سولې خنډ دی او د جګړې د دوام غوښتونکی دی. د سولې د هر غږ پر وړاندې خنډ رامنځته کوي. له سولې ډارېږي او خپلې ګټې د جګړې په دوام کې ګوري. د قدرت دوام د جګړې دوام سره غوټه کړی. کله چې د دوه مذاکرات یو حد ته ورسېدل او داسې و چې سبا ته هوکړه لیک لاسلیک سي، خو دوی د مرګ تبې نیولي وو او سخت اندېښمن وو.
خو د ولسمشر ویاند د ښاغلي حکمتیار دغو ادعاو په ردولو سره وویل ښاغلي حکمتیار خپل د سولې د هڅو په لړ کې نن کابل کې دی. صدیق صدیقي وویل
موږ د سولې خنډ نه یو. که چیرې موږ د سولې خنډ وای نو ښاغلي حکمتیار به اوس د سولې پروسې کې مل نوای. خو خپل د سولې لوی پروسی نن په انتخاباتي مبارزو بوختي او نن ځان کاندید کړي د انتخابونو بي ځای دي.
د په داسال کې د چا د انتخاباتو د سار بنسټونو په وینا د ولسمشري ډېری نوماندان د خپل پروګرامونو د تشریح کولو پر ځای په انتخاباتي کمپاینونو کې تر ډیره یو پربل نیوکې کوي.
سوله او د سولې په تړاو خبرې د ولسمشر محمد اشرف غني د هغه وینا مهمه برخه هم وه چې نن یې په کندهار کې د خپلې یوې انتخاباتي غونډې پر مهال خپلو پلویانو ته کړې. ولسمشر غني دغلته وویل چې د سولې خبرې به نور د یو پیاوړي افغان هیئت لخوا مخته وړل کېږي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې تفصیل راکوي.
د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند او اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل انتخاباتي کمپاین د وی غونډې په ترڅ کې وویل چې له دې وروسته به د سولې ټولې خبرې د پیاوړي افغان لخوا مخ ته وړل کیږي.
افغانستان دولت چې 250 نفر شپک طالبانو ته لګي کاروان خود مذاکره مضبوط ملی افغانستان
ولسمشر همداراز وایي چې د سولې خبرې به د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته بیرته له سره پیل سي. هغه تېره شپه د ناټو له سرمنشي یانس ټولتنبورګ سره خپلو ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره وویل چې نړیوال به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او پر دغه ځواکونو به د سولې په مذاکراتو کې معامله نه کیږي.
شهیدانو ته دعا کوو دوی د معاملې خبره نه ده. افغانستان به واحد اسلامي جمهوریت لري چې د هغه په غیب کې به طالب ځای ولري، نه دا چې موږ باندې په زوره څه تعمیل نه تعمیلېږي نه تعمیلېږي څه درته دې هدف چې دا فقیر او دا د دولت ساسکیم تاسې مخکوي.
ولسمشر نعمان محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل کمپاینی غونډې پر مهال همداراز په خپله 15 کلنه دوره کې اجرایه ریاست د خپل تړلي لاس په توګه یاد کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په راتلونکو ټاکنو کې د ملاتړ له لارې بریا ته ورسوي.
ولسمشر ستاسو په سری رایو انتخابیږي، هیڅوک حق نه لري پوه سي چا ته مو رای ورکړي.
د انتخاباتي کمپاینونو په اړه مو دوري پټونه واوریدل، خو د انتخاباتو امنیت هغه ستونزه ده چې د ټولو کمپاینونو او د ټولو کاندیدانو لپاره یو ننګونه بلل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ د امنیتي پلان لمخې بشپړ چمتووالی نیولی. دا د وزارت مرستیالې ویاندی مروی امینی ازادي رډیو ته ویل د انتخاباتو په ورځ به دوی د بیلابیلو لارو هڅه وکړي چې خلک په خوندیتوب سره خپل رای وکاري. رحمت افغان نور تفصیل راکړي.
که څه هم د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته لا دوه اونیو کمه موده پاتې ده، خو د امنیت په اړه یې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک جنرال ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو په ورځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي تمه کیږي. ټډ ولټرز د جمعې په ورځ په سلوانیا کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې د دې ځواکونه به د انتخاباتو په ورځ د افغان ځواکونو ننګ وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میزان د شپږم انتخاباتو لپاره ځانګړی امنیتي پلان چمتو کړی.
د کورنیو چارو وزارت ټاکنو لپاره ځانګړی پلان لري. هغه تقریبا له 8 یا 9 میاشتو مخکې څخه دوی د پلان جوړ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د ټاکنو د ورځې لپاره چې ډېر ورته نږدې هم یو ځانګړی ترتیبات یې نیولې دي. نو خلکو ته وعده ورکوو چې د ټاکنو د ورځې امنیت به په ښه توګه نیول کېږي او انشاءالله د خلکو د مرستې تر څنګ به موږ وسو کولی چې دغه تهدیدات دغه تاوتریخوالی چې نورو هم پیشبینی کړی ده او د کورنیو چارو وزارت هم د تهدیدونه راغلي دي چې تبید خبر مخنیوی.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د انتخاباتو 4902 مرکزونه موجود دي چې 602 لوړ امنیتي ګواښ، 906 متوسط امنیتي ګواښ سره مخ دي او 3202 شپته مرکزونه له لږ امنیتي ګواښ سره مخ دي چې د امنیت د خوندیتوب لپاره په بیلابیلو کټګوریو کې پولیس ورته په دندو ګمارل کیږي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره له نورو اړوندو ادارو سره په خوا کې د لوړ امنیتي ګواښ لرونکو مرکزونو لپاره تر 15 متوسط ګواښ سره مخ د رای مرکزونو لپاره شپږ او کم امنیتي ګواښ لاندې مرکزونو لپاره 4 پولیس په پام کې نیول سوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوهان د انتخاباتو په ورځ د امنیتي پلان په بشپړ پلي کېدو ټینګار کوي. د کورنیو چارو وزارت پوخانی امنیتي مرستیال میرزا محمد یارمنوای
دولت میشه کی
پولیس باید هغه چا امنیت خوندی کړی چې رایه چوي حتمان دوی محلونه سروې کړي په اساس پولیس په دندو ګمارلی کچری د پولیسو لالوري چک او تلاشی په خطو غوسی بلې کولای شي چې خام امنیت خوندی کړي
د هی حالت ممکن است
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت ریاست هم د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت اډاډ ورکوي د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان میاشتې په شپږمه کېږي چې شاوخوا دیار لس ورځې ورته پاتې دي نوماندانو هم ټاکنیزې سیالۍ چټکې کړې
یوازې د انتخاباتو امنیت هغه ستونزه نه ده چې په اړه یې اندېښنې موجودې دي ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو رسیدل او د انتخاباتو لپاره نور تخنیکي چمتووالی هم د هغه ننګونو څخه دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات ورسره مخ کېدای شي خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به د 4902 مرکزونو امنیت ټینګ کړي په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي حکومت ته انتخابات لومړیتوب لري تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو
د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته 13 ورځې پاتې دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو موادو د انتقال لړۍ په بشپړېدو ده د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال عصمت الله مل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 6 ولایتونو ته حساس انتخاباتي مواد انتقال شوي دي د نوموړي په خبره په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو له امله دغه مواد د هوا له لارې لېږدول شوي
مواد همره بسته‌بندی کردیم
موږ دغه مواد په بشپړه توګه بسته‌بندی کړی یاد مواد 26 ولایتونو ته رسیدلی او د شمال ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار کونړ لغمان او نورستان ته مواد رسیدو په حال کې دي او همدارنګه د مرکز زون چې پکې کاپیسا پنشیر او پروان دي مواد د بسته‌بندی کېدو په حال کې دي
ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو له انتقال وروسته ټاکل شوی چې دغه مواد ولسوالۍ او مرکزونو ته ولېږدول شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرستیال په وینا دغه بهیر به د میزان تر 15 نیټې پورې بشپړ شي ښاغلی مل وویل کمیسون چمتو دی څو په 15,323 مرکزونو کې ټاکنې وشي نوموړي وویل امنیتي ځواکونو هم ډاډ ورکړی چې د ټولو مرکزونو امنیت به ساتي که څه هم د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دوی یوازې د 4,992 مرکزونو امنیت ساتلی شي په همدې حال کې پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي کمیسون نه دی د لایشه د انتخاباتي محل ویش په اساس ټول حساس مواد ولایتونو ته ولېږدوي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ویل چې دغه مواد ولېږد باید 2 ورځې وړاندې بشپړ شوی وای د نوموړي په خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لوري د غزرن باندې انتخاباتو په ترسره کې دوه کومه غیز و نه کړی
که څه هم د محل ویش په اساس باندې باید 2 ورځې مخکې د ټاکنو کمیسون د لېږد بهیر ټول ولایتونو مرکزونو ته بشپړ کړی وی ول بعد مرکز لیدل کیږي چې د ولایت ته د مواد نه رسیدلی موږ له کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوو چې د پدې مورد کې جدي هڅې وکړي او مواد خپلواک سره ورسوي
ټاکل شوی د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د میزان په شپږم ترسره شي دا مهال د ولسو نوماندانو ترمنځ انتخاباتي کمپاینونه روان دي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي
د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزارې علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ولایتونو کې د کورنیو بې ځای شو سره د مرستې په هدف له مالی وزارت څخه 100 میلیون افغانیو زیاتې پیسې غوښتي د دې وزارت رسنیز سلاکار سید عبدالباسط انصاری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیسې به په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول کندوز کې په بې ځای شوو کورنیو وویشي په کندوز او بغلان کې د وروستیو جګړو له امله 15,000 کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
اشتا دفعه لیز گرفت و هم بس پرسانی ماره کس نمی کنه.
نرگستا ده دی کورنی هم پا کندوس که ده نام نیو لامله بیزه شویده. ده وی جگلو تری هر سو اخیستل او ارشو چه ده خپل زان اخشمانو ده جواندی پاتی که دوب خطر لخپل کور کلی ده ده غولایت مرکز تره کرده شی.
یک ده بخوتا نازبی بیرنده که استفاله ما بچه رقم.
مکو ریز زمون ماشمان پا کن وزیعت کدی. مون خاور و باران تفراته یو. حال مو دیر بد دی. زمون پختنه سوک نکوی
دای وازی نرگس نده بلکه بسلگونه نوری کورانه هم لورت برخلیک سره مخ دی. گل بی بی بلا میرمن چه لخپل ماشوم زوی سره ده جگرو لامالا لخپلی سیمه ده کندز مرکز تاره کده شویده.
باز خاطر کمک آمده من دیست رسمه
مون دلتا زکر آغلیو چه را سرم برستاوشی شل روزی که هیچ دلتایی چامو پختنه نده کری. زمون ناری نه هم نشتا او هر زیر در پدر شول.
ده کندز پشمول ده افغانستان پاکسر ولایتونو کی جگری ده دی لامل گرزیدلی چه خلق لخپلو کورونو بیزای شی. ده بغلان ولایت یشمیرو سیدون کی هم ده جگرو لامالا بیزای شوی او وی چه بشریم رستو تا اردی. د افغانستان د کډوالو او بیا رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې په کندز او بغلان کې د وروستیو ناامنیو له امله 5000 کورنۍ له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوې دي. د دغه وزارت رسنی سلاکار سید عبدالباسط انصاری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 2019 کال په ترڅ کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ناامنۍ وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله له 10000 څخه ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. خونه موړې وایي چې دغه بې ځای شوي سره د مرستې په هدف په یو شمېر ولایتونو کې سروې او د مرستې رسولو لړۍ روانه ده او د کندز او بغلان له بې ځای شوي سره به هم ډېر شر مرستې پیل شي.
مبلغ 146 میلیونه ما درخواست کردیم.
موږ له مالی وزارت څخه د 1,46 میلیون افغانیو غوښتنه کړې ده. دا به ډېر ژر راکړل شي. اوس موږ ټیمونه په محلونو کې شته او موږ تصمیم لرو چې له دوی سره مرسته وکړو.
ښاغلی انصاری وایي چې د دې ترڅنګ یو شمېر نړیوال مرستندوی مؤسسې به هم له دوی سره مرستی وکړي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو هم د کورنیو بې ځایه شویو او راستنو شویو کډوالو د لاسنیوي په هدف د 125 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه وایي خدای دې وکړي چې د سولې خبرې بیا پایل شي او هیواد مو له روان تاوتریخوالي څخه نجات پیدا کړي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجی نه ویلي دي د امریکا ولسمشر ترامپ په یو ټویټ د افغانستان د سولې پروسه لغوه کړه او دا هم ډیره ممکنه ده چې نوموړی په یو بل ټویټ همداسې ناڅاپه د افغانستان د سولې پروسه بیرته پیل کړي. نقیب الله اڅکزی له کندهاره وایي سوله هغه وخت راتلی شي چې داخلي جنجالونه ختم شي. اوس هم داسې ښکاري چې حکومت او سیاستوال د سولې په اړه یوه خوله نه دي. او نبی الله زابلی د زابل له ارغنداب وایي د کابل کندهار لویه لاره ډیره خرابه ده او دولت باید دغه لارې جوړېدو ته توجه او پاملرنه وکړي. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شوه مننه درنه کوو. اوس په د دې نیم ساعته خبري مجلې وروستي رپورټ ته راشو. په یوه نوې څېړنه کې څرګنده شوي چې د امریکا حکومت د افغانستان په 3 کلنه جګړه کې نږدې 1 ټریلیون ډالر لګولي. دا څېړنه یو امریکایي پوهنتون کړې ده. عصمت ساروانی جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې د افغانستان پر جګړې 915 میلیارد ډالر لګولي دي. فورس امریکایي مجلې د بالانس ویبپاڼې په قول وایي چې دا ارقامې د براون پوهنتون د څېړنو پر اساس وړاندې کړي دي. د دې څېړنې له مخې د افغانستان جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا لپاره تر ټولو ګرانه تمام شوې جګړه ده، خو له دې سره سره دې جګړې د امریکایانو پر ژوند او اقتصاد په مجموع کې کوم اغېز نه دی لرلی. د څېړنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې تر ټولو زیات لګښت د 2011 او 2012 کلونو ترمنځ شوی چې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته اضافي ځواکونه واستول او د همدغه کال په می میاشت کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو. د 2011 او 2012 ترمنځ په افغانستان کې د امریکا لګښت 100 میلیارد ډالر ته ورسید. په دې موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4,000 ته ورسید چې تر بل هر وخت زیات ول. خو له 2014 وروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل، د امریکا د جګړې مصرف خورا لږ شو. د 2015 له پایله د امریکایي پوځیانو شمیر 9,000 ته راکم شو. د 2013 تر پایه په افغانستان کې د امریکا لګښت د کال نږدې 2.5 میلیارد ډالر و. فورس وایي سره له دې چې په افغانستان کې اوس د امریکایي پوځیانو شمیر ډیر کم شوی، خو د امریکایي ځواکونو له لوري بمباري ډیرې شوي دي، ځکه چې طالبانو او داعش حملې ډیرې کړي دي.
دوستانو، په همدې رپورټ سره ورسېدو د دې نیم ساعته خبري مجلې پای ته. دا نن ورځ لپاره دا زموږ وروستۍ نیم ساعته خبري مجله نه ده، بلکې یو بل نیم ساعته خبري مجله مو پاتې ده چې